احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشمنې خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوبی. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستا او انتقاد یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړیو د بې کفایتۍ له امله دغه افتتاح شپږ میاشتې وځنډېده. په خوست او هلمند کې دیني عالمانو له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې وستایلې. یو شمېر پخوانیو مجاهدینو نن په خوست کې له حکومت او طالبانو وغوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې اور بند وکړي او د بریتانیا شاهزاده ویلیام د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې النور او لینوډ جماعتونو ته لاړه او د دې هیواد مسلمانان یې وستایل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په جګړه کې د هیڅ شکیل خوا د ملاتړ نه کولو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد نن جمعه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د افغانستان په اړه د عمران خان د پرونی څرګندونې ستایي. د تشدد د کمیدو لپاره د غښتنه او د نورو هیوادونو په کورنیو شخړو کې د ملاتړ نه کولو په اړه د دریځ سیمه مثبت خواته بیای او پاکستان ته مخکښ رول ورکوي. عمران خان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل چې پاکستان به له دې ایسته د خپل ګاونډي افغانستان په هیڅ کورنۍ شخړه کې د هیڅ ډلې ملاتړ ونه کړي. د همداراز ویلي چې پاکستان د بین الافغاني دیالوګ په ګډون د افغانستان د سولې د بهیر بشپړ ملاتړ کوي. یو شمېر پخوانیو مجاهدینو نن په خوست کې له حکومت او طالبانو وغوښتل چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. په خوست کې د ازادي راډیو خبریالوي د مجاهدینو د بریالیتوب د وبشتمې کالیزې په مناسبت د غونډې برخهوالو وویل کشکیلې خواوې د اوربند لپاره د دوی غوښتنه ومني باور لري چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لار هواري شي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانهو سوگند یاد می نمایم.
ولسمشر غنی وویل افغانانو بیا بیا ثابته کړی چې د قوي مرکزی حکومت غوښتونکي دي. د ولسی جرګې نویو وکیلانو ته وویل چې د سیمه ییز حکومت ولی ستراتیژي د عملي کېدو په حال کې ده او په دې باور لري چې د افغانستان ښاروالیو ولسوالیو او کلیو ته به کافي امکانات او صلاحیتونه ورکړل شي. د ولسی جرګې نوې دوره په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بغلان، کندوز، میدان وردګ او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې نن اعلان کړي. خود کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان کړي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې په دې خوښیني څرګنده کړه چې د کابل استازي نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د دریارخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت بین الافغاني خبرو تروریزم د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. په دې دریارخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت خپلواکي او ځکنۍ بشپړتیا په خپل سبک او خوشه د پرمختګ د لارې د انتخاب حق ته په درناوي ټینګار وکړ او له بهرنیو ځواکونو څخه وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. دوی د هر اړخیز اوربند لپاره د افغانانو غوښتنه تایید کړه او د تشدد د کمولو لپاره د فوري او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونو یې په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی وویل چې دا عملیات د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې شوي دي. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې عملیاتو کې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وایي چې په درې پنځوس خوشي شویو کسانو کې د ملي اردو څلور کماندو او څلور پولیس هم شامل دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا جوړولو لپاره د پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. شي جین پینګ دا خبره نن جمعه د لارې او کمربند د پروژې منتقدانو ته د ډاډ ورکولو په لړ کې وکړه. د همدارس د لارې او کمربند د پروژې د غونډې برخوالو ته وویل چې چینایي شرکتونو ته د رقابت ضد سبسیډي ورکړه به پای ته ورسوي. د چین له لوري سبسیډي د اروپا او امریکا غوسه پارولې وه. بریتانیا شاهزاده ویلیام د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې النور او لینود جماعتونو ته لاړ او د دې هیواد مسلمانانو وستایل. په دې جماعتونو کې تیره میاشت وستوالو کسانو 15 تنه لمونځ کوونکي ووژل. شاهزاده ویلیام نن جمعه په النور جماعت کې چې د مارچ په 15مه نیټه 23 تنه لمونځ کوونکي پکې ووژل شوي وو وینا وکړه. د له حملې 168 تنه روغ وتلیو ته وویل چې تاسو په تیرو څوونیو کې ولیدل چې نړۍ لطاسو سره ده. او روغتیای چارواکو د امریکا کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس دو پانتونونو سلګونو کارکونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دانش تاییدولی چې آیا دا کسان واکسین شوي او کنه دي.
دا سجی رډو ماښامنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا د نوي دورې د پرانیستو پر مهال وویل
ملت تاسې ته سترګې خلاصې چې د تازه او ګټور افکارو سره هېواد او کارګرې ولسته د خدمت جوړه شي.
د دې څرګندونو ترڅنګ پرې خبرونه کوي د سولې په اړه د خوستیانو څرګندونې لرو چې هم پر طالبانو او هم پر حکومت غږ وکړ چې اور بند وکړي.
جلالت مآب ولسمشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و یو ځل بیا مو غوښتنه دا ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
د هلمند دینی عالمانو هم پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې اور بند تغاړه کیشته
او خصوصا د روژه په مبارکه میاشت کې دا اور بند د وزن څخه عملي کړي.
د چین او میانمار پر پوله د مرغانو ښکار ته یو شمېر فعالان خورا اندېښمن دي. په دې خبری مجله کې یو شمېر نور مطالب هم تر شپږمو بجو اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمهور رئیس اشرف غنی پرانسته او د ملت استازیو ته په وینا کې د انتخاباتو پر تیر کمیسون انتقاد وکړ. د لنوي کمیسون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د کابل نتیجې هم اعلان کړي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پراپور کې.
بلاخره د ولسی جرګې د میزان د 23مې له انتخاباتو شپږ میاشتې وروسته د دغه جرګې د ولسمې تقنینی دورې لومړۍ غونډه د افغانستان د ولسمشر لخوا د جمعې په ورځ په رسمي توګه پرانستل شوه او د جرګې غړو پکې د لوړې مراسم ترسره کړل.
به نام خداوند جل شانهو سوگند یاد می نمایم چې د اسلامي حکمونو پرانا
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ولسمې دورې د افتتاح په مراسمو کې وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړو د بې کفایتۍ له امله دغه ورځ شپږ میاشتې وځنډېده.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وای. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړو ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. قنن فاهم چې بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو قربتوب کوي. مبارک
ولسمشر په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازو په نشتون خواشینی وښوده او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د ډیر ژر د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې له پیل سره سم د کوچیانو د حوزې په ګډون د کابل او پکتیا ولایتونو پرته د درې پاتې ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی غنی د ولسی جرګې نوو غړو ته وویل تاسو باید خپل صلاحیتونه له قانون سره سم عیار او خلکو ته لا خدمتونه ترسره کړئ.
نباید ناملایمت های دوره های گذشته تکرار کرده.
د موبایل د تیرو دورو نیمګړتیاوی باید تکرار نشي. راځي چې د درېګونو قوو په همغږۍ دغه دوره د ملي یووالي د پیاوړتیا په نوم یاد کړو. خاغلی غنی د امنیتی ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له ولسی جرګې وغوښتل چې د دغو ځواکونو له مسؤلینو سره له پخوانه زیاته همکاري وکړي. ځینې کاندیدانو چې د انتخاباتو په لومړي لست کې راغلي او تر پرونه په دغه وضعیت د جرګې له پرانیستلو سره مخالفت کاوه، نن یې د جرګې پرانیسته وستایله. فوزیه ناصریار آزادی راډیو ته وویل د موبایل اوس چې پرانستل شوه د خلکو د کور دروازه د خلکو پر مخ خلاصه شوه. دا نیک قدم دی، ځکه ځینو ویل جمهور رئیس د شورا د افتتاح اراده نه لري او شورا د سیاسي معاملو قرباني کیږي. هیله ده د کابل ولایت نتایج هم اعلان شي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې ځینې د شکونو او بدګمانیو په خپرولو سره غواړي چې اساسي قانون کمزوری کړي او په نرمۍ سره د کودتا په فکر کې شي، خو ده وویل چې قانون خپل حاکمیت لري او اوس د کودتاګانو وختونه تیر شوي دي. د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په پام کې ده د سولې مشورتي لویه جرګه تر راتلونکو درې ورځو پورې په کابل کې جوړه او د خلکو استازي پکې ګډون وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې د پرانیستلو پر مهال په خپله وینا کې نوي وکیلان دې ته وهڅول چې د سولې په هلو ځلو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر راتلونکې اونۍ د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه کابل ته رابللې ده چې په دې کې به په زرګونو کسان برخه واخلي او دا جرګه د څلورو ورځو په مخه ده. د ملي وحدت د حکومت دننه اجرایه ریاست او د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د دې جرګې له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. دوی ویلی دي چې ولسمشر له دې جرګې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کمپاین استفاده کوي او د دې جرګې په برخه کې له دوی سره لازمه سلا مشوره نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 20مې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې دې دواړه لوري اوربند وکړي تر څو خلکو ته په آرامه فضا کې د عبادتونو زمینه برابره شي. د غونډې برخوالو دا هم وویل که چیرته د اوربند غوښتنه یې ومنل شي، نو دوی باور لري چې وروسته به بین الافغاني خبرو اترو او یوې دایمي سولې ته هم لاره پرانستل شي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
په یاده غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجی پسې ډیریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي او همچنان د طالبانو ورونو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، اوربند وشي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه مساعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زر پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه وشتمه کالیز په مناسبت جوړه شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترو د پیلیدو غوښتنه وکړه.
موږ من خیس یو عالم د ټولو اخواونو د طالبانو د دولتنا دا غوښتنه کوو او دا سوال او دا چې دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه دوی چې دغه میاشت کې د دزبندی وکړي، د میاشت احترام دوی وکړي، یو خدای چې مسلمانان به عبادت ته متوجي شي، او دویم خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته زمينه مساعده شي.
د اجرایی ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیل خواغه وکړ چې جګړه ودروي.
مو په ټول اړخونو باندې دا غاګ د چ عملیات ودروي د خپل حالیک په خاطر د افغانستان د غریب زبردلی درددلی مجاهد ولس په اساس باندې د کونډرند یتیمانو ته د ماشومانو ته د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده خو اوربن پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربن وشي دا راتلونکي لپاره وغځیږي، نتیجه به ډیره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پیژندګلوي لري هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پیژنئ دعوت ورته ورکوي چې راشئ نور به سره سوله وکړو، خبرې به سره وکړو، کې به سره بیا به هماغه شاته سره ورونه شو.
د یادونه وړ ده اووېشت کاله وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن وسلوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1921 لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړه کې تر 15,000 ډېر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلې دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو 3 لسیزې وروسته هم نیمګړې پاتې شوي دي.
نن د ثور شپږمه سبا ومه او بل سبا اتمه ده. د غویي د اتمې نېټې په خاطر چې د مجاهدینو د بریالیتوب له 28مې کلیزې سره برابره ده په خوست کې غونډه وشوه او په راپور کې مو واورېدل چې د غونډې برخوالو له طالبانو او حکومت څخه وغوښتل چې اوربند وکړي. بل لور ته د هلمند سلګونو دیني عالمانو د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده. په سلګونو عالمانو دغه غونډه په لشکرګاه کې جوړه شوې ده. دیني عالمانو جګړه حرامه، روان ناورین او ملکي مرجوب له همدې جګړې زیږنده وبلله. له لشکرګاه د سجر رو خبریال الیاس تایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سو دیني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل سوي دي چې د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل سوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دي جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند اوس څخه عملي کړي او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښي او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي.
صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نه ونیول سوي. دلته راټولو سو دیني عالمانو ویل د روانې جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي ځکه چې اکثره قربانیان ملکي او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي د خوشحالۍ د ورورګلوۍ د اوربند غواړو. واقعت هم دومره وخت شې دی په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو نه 10 کاله دي نه 20 کاله دي نه 25 کاله دي نه 25 کاله دي چې موږ پوسیوی دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیڅ چاته دا نور د زغم دي او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1,102 نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند کې په سلګونو دیني عالمانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. تر دې مخکې مو له خوست څخه راپور درلود چې د یوې غونډې برخوالو هلته هم د اوربند غوښتنه کوله. بل لور ته د اروزګان ولایت یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملګرو ملتو له استازو سره په یوه شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې. د دې غونډې په اړه چې پرون په ترینکوټ کې وشوه له دغه شاره د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په جنوبي غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یوناما دغه استازي چې د یو شمېر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله د تېرې سېشنبې په ورځ اوروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو پنجشنبه د اوروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د اوروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یوناما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسېدلی دی.
For peace, an inclusive peace.
اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې موږ هم شمول اوربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلې، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یوناما دغه استازي په اوروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او وی ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اوروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړي. دی ویل چې نور له رواني جګړې څخه تر پوز راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا څه کوي، میاشت باندې کوي، کال باندې کوي، ولې اوس نه کوي، دستې نه کوي. ان شاء الله صلح راتلون کېده. خدای چې یو ساعت یو ورځ د مخه کېږي، هغه نور د پاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول نه غواړي، قرآن نه غواړي، نر ژبه نه غواړي، لوی او کوچنی نه غواړي. د خدای د پاره موږ ورته سوله غواړو.
طالبانو باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هر ورځ دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دوی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو د خبري مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. د دې خبري مجلې په پیل کې مو د راپورونو په برخه کې دا راپور درلود چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستله. په کابل کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د ملي شورا د ولسمه تقنینی دورې په ارتباط اورو.
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو ګلان خدای زی امن راولي کړي دل دغه د زی خلک شتاز یا خپل لاغه وږي کاروږي به روسه چا مړي بختنم نه کوي. وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي چې کوم ملک آبادی راولي، ملک جوړول راولي. تا ته اوس سوال زاري کې ماته ره را کدا را کا هلته سي ره وګټي ځان هغه کې بس بیا روسه بیا غم نه کوي. وکیلان خو ټول عوام نه جوړيږي، سي عوام جوړ نه کی نو څه خو نشي جوړوي. عوام خکتا عوام تا جوړی خدمت دغه خدمت خو هر سړی کې یا هر سړی به خوشاله وي.
محمد نادر زمونږ دغه نظر دا چې ورور دادی دی وطن غم باید دی سره ای چې شیر ته غم نه خو هغه وکالت نه کیږي. ټول خلک پریشانی دی، فخر ده، بیکاری ده، دغه کار دی، زمينه خلکو ته مسایي چې ورور ټول خپل کاروبار ته اقدام هغه ور کې ورور ده بال ملکونو تر نه شي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي. دیسه ملومندګي وګړي د ملت نه
نوی وکیلان دا دی چې وطن لپاره خدمت وکړي او وطندار ورنه خوشحاله اوسي او باید کمیشن کاری ونی کی باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکړي. خلک غوړسته یو حق خلک باید د وکیلان نه خوشاله اوسي ځکه چې وکیلان ورته خدمت وکړي او دغه وکي پسې نمائندګي وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه لولو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. په سریلانکا کې د تېر یکشنبې د خونړیو بریدونو نه وروسته یو شمېر مسلمانان د قهرجنو کلیوالو لخوا ګواښل شوي دي. د یکشنبې په ورځ په پلازمېنه کولمبو کې او د سریلانکا په ځینو نورو سیمو کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وشوې چې 395 کسان یې ووژل او لږ تر لږه 1500 نور یې ټپیان کړل. د دې حملو مسولیت داعش منلې. سفی الله سنکزای راپور لري.
سریلانکا یو شمیر مسلمانان او مسلمان کډوال وایي چې دوی له ګواښ سره مخ دي. دغه مسلمانانو له ډلې ځینو یې له پلازمینې کولمبو بهر په پسیالا سیمه کې اوس په موقتو کمپونو کې اړولي. وایي چې قهرجنو کلیوالو یې د وهلو تابع کړي و خو پولیسو یې مخه ونیوله. د احمدیه ټولنې د جماعت مشر منیر احمد په دې اړه وویل: کمپونه د دې لپاره دي چې لا هم اندېښنې شته. ښځې، ماشومان او ځینې بارداره ښځې اندېښمنې دي ځکه هغوی په خپلو سترګو پرون ولیدل چې قهرجن کلیوال راغلل او حمله یې کوله خو پولیسو یې مخه ونیوله. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د یکشنبې ورځې بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. 395 کسان تر اوسه وژل شوي او لږ تر لږه 1500 نور ژوبل دي. شاوخوا 100 کسان هم د بریدونو په تړاو نیول شوي چې پکې مصریان او سوریایان شامل دي. 10000 پوځیان د یکشنبې ورځې د بریدونو په عاملانو پسې ګرځي. د سریلانکا ولسمشر میتریپالا سریسینا پرون له یو شمېر مذهبي مشرانو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې د سریلانکا پوځ به د پیښې عاملین له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي. صفي الله سنکزی راپور لري.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅیږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې ایستل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي: په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
صبرینا له هلمند پر اسولې سمسکلي کې اسماله دولت او طالبانو څخه د غوښتنه ده چې د یتیمانو پر روی نور اوربند وکړي. فرید احمد شیرزاد له ننګرهار لیکي حکومت او طالبان باید اوربند اعلان کړي. جعفری لیکي دا د خوشحالي خبر ده چې دینی عالمان د سولې لپاره غونډه کوي. بصیر هلمند له کابل پر اسولې سمسکلي کې لري پروژه کې د دواړه لوري طالبان او حکومت اوربند ته غاړه کیشته. محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش فولسوالی څخه پر اسولې سمس کې لیکلي دي طالبان باید لافان حکومت سره د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. بشیر احمد صابر له هلمند لیکي د ولسمشر د دې اقدام څخه مننه کوي چې ولسی جرګه پرانسته. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنوی ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکلي دي سیدونو په سمکنوی ولسوالی کې د خلکو زراعتي مزکی وړي دي او مالی زیانونه یې اړولي دي. نظام الدین ساپای د کونړ له وټپور ولسوالی څخه پر استول سمس کې لیکلي دي چې د کټیکلا په کلی کې طالبان خلک د داعش په تور وهی او ځوروي. بسیر هلمن چې مخکې هم یو اسمس راستولی و په یو بل اسمس کې یوې مهمې موضوع ته اشاره کوي. دی لیکي د کابل د بګراموی سړک سیاکلی نه زه دا درته لیکم چې هلته تقریبا زر کورونه اوسو خو په دې سیمه کې حکومتي مکتب نشته، ماشومان ډېر لر لري د مکتب لپاره پلی مزل کوي. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بلې خبری مجله کې سلطان محمد سرور له تاسو څخه دی، په خیر راغلی.
ماندنه باشین شیبر صاحب.